د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو کوربایم تخنیکی چاري شمشاد چاتران مختبی السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خبرې شي د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي وړاندې به د یو امریکایي چارواکي په وینا واوري چې د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې به امریکا برخه وانخلي ټاکل شوې ده چې دا غونډه نږدې درې اونۍ وروسته په ماسکو کې جوړ شي تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه
لومړی ته خبرونه سرچکی د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو ډلې ځې حمله پر شا تمبول سوی دی د آیرلند د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې د افغانستان ته د 210 منډې هدف ټاکلی دی او د برتانیې رسنۍ وایي چې په لندن کې د چهارشنبه حمله کوونکی خالد مسعود اسلام قبول کړی و او د تاوتریخوالي سابقه یې درلوده بشپړه خبرونه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو ډلې ځې حمله پر شا تمبول سوی دی د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د سپینزر 308 زون پولیسو عمومي قومندانۍ چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو مخالفانو په تخار کې د خواجه بهاودین ولسوالۍ پر مرکز لګڼو خواو تهاجمي حمله پیل کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوې او د هغوی حمله ناکامه شوه د سپینزر 308 زون پولیسو عمومي قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کماوال نن خبریالانو ته ویل د دې حمله په نتیجه کې درې د حکومت مخالفان وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي د په وینا د دې پیښې په نتیجه کې څلور کس سرحدي پولیس ټپیان سوي او د ولسوالۍ ودانۍ هم یو څه سوځېدلې ده لوی پاسوال شیر عزیز کماوال وایي چې په دغه ولسوالۍ کې اوس وضعیت آرام دی او د دې حمله له کبله ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی تر اوسه د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ مسؤلان وایي د مولا مصطفی او فراح الدین په نومونو دوه غیر مسؤول وسلوالو قومندانانو ترمنځ په نشته کې 15 کسان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي د شهرک ولسوالۍ سرپرست حفیظ الله حبیبي وایي په دې نشته کې وژل سوي او ټپیان له قومندان فراح الدین سره تړاو درلود تر اوسه د قومندان مصطفی د کسانو د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ترلاسه سوي د شهرک ولسوالۍ سرپرست حفیظ الله حبیبي وایي دوی د دې جګړې د درولو توان نه درلود د دوغو دوو قومندانانو ترمنځ د نشوڅو څلور ورځې او شپې کېږي خو د غور ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت امیر جنرال ضیاءالدین ثاقب ویلي چې په دغو نشتو نه دی خبر د آیرلند د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې افغانستان ته 210 منډې هدف وټاکه افغان لوبغاړو تر دې دمه دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او لوبه روانه ده تر دې مخکې دواړو لوریو څلور لوبې کړې دي چې لومړی دوی یې افغانستان ګټلې دي او درېیم او څلورمه یې آیرلند خپله کړې ده نننی لوبه که هرې لوبې لوبډالې وګټله د دوغو یو ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي اوس هم یو څو بهرنی خبرونه له ازادي راډیو اوري د برتانیې رسنۍ ویلي چې په لندن کې د چهارشنبه حمله کوونکی خالد مسعود اسلام قبول کړی و او د تاوتریخوالي سابقه یې درلوده حمله دوی ورځې وړاندې په لندن کې د وستمنستر په پله وسوه چې پکښې حمله کوونکی او 15 نور کسان وژل شول د لندن د پولیسو مرستیال کمیشنر مارک راولی نن په لندن کې خبریالانو ته د دې پیښې د پلټنو په اړه داسې وویل دی وایي په ښکاره توګه زموږ د پلټنو مهمه کرښه دا ده چې دی ولې سخت دریځې سو آیا زموږ په ټولنه کې د چا تر اغېز لاندې و له بهره د چا تر اغېز لاندې و که پر انټرنیټ د پروپاګند له کبله سخت دریځې سو زموږ تحقیقات او توقیف سوي کسان به په دې اړه مرسته وکړي او که خلک نورو معلوماتو سره موږ ته راسي دا به زموږ سره لویه مرسته وي یو شمیر رسنیو د سرچینو له قوله چې نوم یې نه دی یاد سوی راپور ورکړی چې مسعود د ادرین ایلمز په نوم په جنوبي ښار داتفورد کې زیږېدلی و او تر دې مخکې چې مسلمان سي د انګلستان په جنوبي ښار رای کې اوسید چارواکو ویلي چې 250 کلن مسعود درې زامن درلودل او پولیسو دی د خپلې تاوتریخوالي له سابقې وپېژانده د امریکا په بخښنې سره د امریکا سنا به راتلونکې اونۍ د ناټو د غړیتوب لپاره د مونټینیګرو په اړه رایه ورکوي. دا خبره د سنا د اکثریت مشر مچ مکونل پرون وکړه. د دغې ځنډېدلې موضوع په اړه د رایو خبره په داسې حال کې ده چې د ټرمپ ادارې د کانګرس له غړي وغوښتل چې په دې اړه روانه اونۍ ژر تر ژره اقدام وکړي. رویټرز د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سنا مشرانو ته لیکلي چې وایي په ناټو کې د مونټینیګرو غړیتوب د امریکا په ګټه دی. د ناټو ټول 28 غړي هیوادونه باید د مونټینیګرو غړیتوب تایید کړي، وروسته به دغه هیواد وکولای سي په رسمي توګه د دې ائتلاف برخه سي. تر اوسه یوازې څلورو غړو نه دی تایید کړی. په دې اړه رایه له میاشتو راهیسې د دوو سناتورانو راند پال او مایک لی لخوا ځنډېدل سوي وې چې وایي دغه نظامي ائتلاف باید نور پراخ نه سي. مکونل پرون اعلان وکړ چې د مارچ په 8مه به پروسوي رایه واچول سي او له دې سره به ټولې سنا ته د اقدام لپاره لار پرانستل سي. د روسیې خبري اژانسونه وایي په چچنیا کې پر یوه پوځي واحد په حمله کې د روسیې ملي ګارد ځواک شپږ کسان او شپږ حمله کوونکي وژل سوي دي. راپور وایي چې سختریځو نن د شپې پر 2:30 بجې دغه واحد ته د ننوتلو هڅه وکړه. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس د ملي ګارد ځواکونو د یوه استازي له قوله ویلي چې شپږ کسان د نشتې پر مهال وژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. دغه استازي ویلي چې شپږ حمله کوونکي وژل سول او وینه کړای سو چې دغه نظامي واحد ته دننه سي. په دې ورستیو کې دا په چچنیا کې د نشتو پر مهال تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. دغه مسلمان اکثریت سیمه د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د حکومتي ځواکونو او جلاغوښتونکو ترمنځ د دوو لویو جګړو شاهده ده. تاوتریخوالی کم سوی دی، خو په چچنیا او نورو شمالي قفقاز سیمو کې اسلامي سخت دریځي اوس هم سته. راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانې سمندرګي کې شایي سلګونه افریقایي کډوال د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه سوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي وروسته له هغې چې په اوبو کې یو شمېر مړي وموندل سول، د زیاتو کسانو د ډوبېدو په اړه په ژوره توګه اندېښنه ده. د ژغورنې مسؤلان وایي په هغه کښتۍ کې چې پاتې شونې یې وموندل سول، له 160 څخه تر 140 کسان سپاره وو. په دې وروستیو کې د قاچاق وړونکو لخوا د لیبیا له سواحلو څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د خلکو د تیرېدو بهیر پراخ سوی دی. د کډوالو اداره یا آی او ایم وایي یوازې د سرژني میلادي کال له پیل راهیسې 1595 کډوال چې غوښتل یې اروپا ته ورسیږي په مدیترانې سمندرګي کې ډوب سوي دي. او د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر وایي پرون یې په انقره کې د روسیې شاستافیر احضار کړ. ترکیه وروسته له دې دا ګام واخیست چې د دې هیواد یو سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وژل سو چیرته چې کورد وسلوال واکمن دی او روسیې سرتیری په پکښې کې فعالیت کوي. ترکیه وایي پوځ د سوریې په انفرین سیمه باندې له چیرته څخه چې پر ترکیې سرتیری ډزې سوي وې ځوابي برید وکړ. دا سیمه د کوردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویانت اوسن وویل هیواد یې روسیې ته د سوریې په هغه سیمه کې چې وای پی جي کورد وسلوال پکښې کې دي د روسیې سرتیرو د موجودیت په اړه هم خپله اندېښنه څرګنده کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې واشنگتن به د افغانستان لپاره د ماسکو غونډې ته استازی وانستوي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. په دې خپرونه کې مو د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو ته د تلفاتو له اوښتو هم خبرو.
شل تنه جګړه ماران وژل سوی او 8 تنه نور ټپیان شوی دي. همدارنګه څلور اراده موترونه او درې اراده موټرسایکل او یو مخفیګه تخریب شوی دی.
په خوست کې ملکیانو د پوځیانو ننګه وکړه.
کوړو کې د کستر دی ځان اسکر بولی اسکر خو ایمو ورور دی تو ورره دی بل زوی دی.
دا به هم ووري چې هند به د افغانستان سړی الوتکې ترمیم کړي او ولدی مو خبرو چې په کندوز کې د شاتو حاصلات زیات شوي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره په هغه کانفرنس کې د ګډون بلنه رد کړې ده چې د روسي په نوښت په ماسکو کې جوړې شي. تمه وه چې په دې غونډه کې د امریکا په شمول د 12 هیوادونو استازي ګډون وکړي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې متحده ایالات غواړي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې سوله غواړي پر طالبانو فشار زیات کړي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د موضوع تفصیل له احمد تکله.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون وویل د متحدو ایالاتو استازي به په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. د چارواکي چې رسمن د خبرو اجازه نه لري او ځکه نه غواړي نومې واخیستل شي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په دې غونډه کې د امریکا د نه ګډون د علت په اړه ویلي چې په دې برخه کې له امریکا سره مخکې له مخکې مشوره نه ده شوې او امریکا نه پوهیږي د دې کانفرنس له جوړولو د روسیې اهداف څه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په اړه تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. نوموړی چارواکی وایي واشنگټن په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په مقصد له مسکو سره په سیمه ییزو هڅو کې ګډ کار غواړي. د دې چارواکي په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پر روانه اپریل میاشت کې روسیې ته د سفر پر مهال دا مسله له روسي چارواکو سره مطرح کړي. د مسکو په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان د غونډې ته نه دی وربلل شوی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پروسه کال د هغو څلور اړخیزو خبرو لړۍ پیل کړه چې وروسته بیا ناکامې شوې. یاد شوی امریکایي چارواکی وایي امریکا د سیمې له هغو هیوادونو چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې ګډې ګټې لري غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د طالبانو دوه قومندانانو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو اووه تنه مشران د دې لپاره وربللي وو چې د مسکو له غونډې مخکې یې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. اسلام آباد د نړیوالې ټولنې لخوا تر فشار لاندې دی چې هغه طالب مشران چې په افغانستان کې د دوی د رژیم له نسکورېدو وروسته په پاکستان کې دیره شوي دي له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په روانه اونۍ کې په واشنگټن کې د خبرو پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې افغان حکومت لا هم له طالبانو سره سولې ته چمتو دی، خو ده په دې کې شک څرګند کړ چې طالبان به د پاکستان له فشار پرته د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ یو ورځنی لوب روانه ده. ایرلند 229 منډي وکړې، ټول لوبغاړي وسوځیدل. په ځواب کې افغانستان تر دې دمه په 40 اوورونو کې 29 منډي کړې دي، دوه لوبغاړي وسوځیدلي دي. اصغر ستانکزی او رحمت شاه بیټنګ ته ولاړ دي. وړاندې په خبرونه کې د دې لوبې په اړه نور معلومات هم درکو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نوي شوونیز کال په پیل کې په جګړه کې لشکيلو خو وغوښتل چې د زکونکو ماشومانو ژوند او د شونځو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویل ټولو امکاناتو نه په استفاده به هڅه وکړي چې د زکونکو ژوند او د شونځو امنیت خوندي کړي او تړلې شونځي د دوی پر مخ بیرته پرانیسي. نږدې زر مکتبونه په افغانستان کې تړلې دي. له کابل د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ماشومانو وضعیت پیچلی او د اندېښنې وړ بولی او ټینګار کوي چې په جګړې کې ښکېلې خواوې دي د زده کوونکو ژوند ته ځانګړی پام وکړي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر لمریز کال د جګړو او چاودنو ډیری قربانیان ماشومان په ځانګړې توګه زده کوونکي وو.
ژوند د دوی هغه تعلیمي حقونه او صحي حقونه درناوی وشي او زموږ غوښتنه د مخالفین مسلح څخه په ذهن کې د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دا ده چې د ماشومانو وضعیت ته وضو کړي.
ښاغلي صدیقي همدارنګه سپارښتنه کوي چې د ماشومانو روغتیایي مرکزونه او هغه ځایونه ته چې ماشومان پکې اوسیږي او یا زده کوونکي پکې لوبې کوي هم باید پام وسي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې تیر کال یو شمېر ښوونیز مرکزونه وسوځول شول، زده کوونکي او ښوونکي په جګړو کې ووژل شول او ځینې مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې روان مریض کال به 9.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ سي چې 9.5 سلو کې به نجونې وي او همدارنګه به روان کال شاوخوا 1.9 میلیون زده کوونکي ښوونځیو ته جذب سي. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې سږکال په افغانستان کې د نامنیو له امله په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په ټول هیواد کې د نامنیو له امله زر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له ټولو امکاناتو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د زده کوونکو ژوند او د ښوونځیو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د بندو ښوونځیو پرانیستل او د ټولو ښوونیزو مرکزونو امنیت خوندي کول یې د روان کال اهداف دي.
د دې لپاره چې ښوونځیو ته طلاب لاړ شي، زده کوونکي لاړ شي، منګه هغه څه چې په امکاناتو کې لرو، هغه څه چې موږ په توان کې دي، هغه نو ټول استفاده کوو چې قطعاً ښوونځیو ته ضرر ونه رسیږي، امنیت ټینګ شي.
د پوهنې د برخې یو شمېر کارپوهان د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه انساني، برحق او پر ځای بولي.
له کابل راپور تمه ده چې د افغانستان د پوهنې د وزارت یو پلاوی نن په ارګ کې له ولسمشر سره د معارف پر ستونزو خبرې وکړي. د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر یو شمېر عاجلو مسایلو خبرې وشي او د پوهنې وزارت اوږدمهاله ستراتیژي به هم له ولسمشر اشرف غنی سره شریکه شي. له ډاکټر شینواری څخه مې پوښتنه وکړه چې نوی تعلیمي کال د وري په درېیمه پیل شو، نو د بیړنیو ستونزو مسله مو ولې تر دې مخکې له ولسمشر سره نه شریکوله؟
ستونزې خو وخت په وخت شریک شوي، لکه تېر کال موږ د جلالتمه ولسمشر صاحب سره د پوهنې وزارت رهبري هیئت او ټول شریکان او د معارف حمایت کوونکي ډونران او تخنیکي همکاران ټول حاضر وو. موږ د پوهنې ستونزې او بریاوې ټولې تفصیلي وڅېړلې. هلته د ستونزو د حل دپاره د لومړیتوب ساحې وټاکلې چې په هغه کې د جمهور رئیس لخوا موږ ته 15 ساحې په نښه شوې، په هغه باندې موږ کار شروع کړی دی. خو ته پوهېږې چې په افغانستان باندې هیواد کې چې مالي ستونزې هم دي، امنیتي هم دي، د پروسو او سیستم د ځنډ او وروسته پاتې والی هم دی، او د ظرفیت او کولای شم وایم چې د تعهد کمښت هم موجود دی. نو په داسې یو ملک کې د ستونزو داسې بیړنی حل چې زموږ آیډیل دی او موږ سره ژوره مینه لرو، مګر عمل کې ډېر مشکلات لري، ستونزې په یو دم نه حلېږي.
بله، دا خو طبیعي د شنبې په ورځ باندې کېدای شي چې ازادي راډیو ته ووایست چې تاسو کومې ستونزې له ولسمشر سره شریکوي.
عاجل ستونزو باره کې لکه د کتابونو مسله چې کتابونه 1400 تن رسېدلي، دغه به ورسره بحث کوو. همدارنګه د ښوونځیو د تعمیرونو مسله چې د ښاري پراختیا وزارت ته انتقالېږي او هغوی به زموږ لپاره نور تعمیرونه جوړوي، او زموږ تقریبا نږدې 50% ښوونځي تعمیر نه لري، او د ښوونځیو د ترمیم او د عاجلو قرطاسي او تختې او پالم ستونزه همدا اوس زموږ د محاسبې له مخې تر 30,000 پورې ښوونکو ته موږ ضرورت لرو چې یو برخه یې د حقو زحمۍ ښوونکو لرو تامینو، او نور چې کمبود دی هغه بوج بیا په متعلم راځي. لکه په موږ په اوسط ډول په یوه شعبه کې 50 زده کوونکي لرو، او نړیوال معیار 18-15 دی. نو که 50 زده کوونکي اوسط وي، نو معلومیږي چې 10 صنفونه هم شته چې 80 هم پکې ناست دي، او 10 صنفونه به مې چې ډېر شي. نو یو ښوونکی چې اول د ښوونکو 50% از غری معیارونه نشي پوره کولی، او بیا چې پورم کې هغه د درې چند متعلمین ورته ناسي، او د سند محیط او فضا هم هغسې مناسبه نه وي، نو هلته بیا موږ د یو ښه کیفیت توقع نشو لرلی. نو د ولسمشر سبا مجلې ستونزې حل هم به اوږدمهاله ستراتیژیک خبرې.
یوه موضوع چې د ازادي راډیو خبریالانو په خپلو راپورونو کې په تېرو میاشتو کې راخیستې ده، هغه له پاکستانه د کډوالو راستنېدل دي چې افغانستان ته راغلي دي، او ګڼو کډوالو دا شکایت درلود چې دوی ته په اسانۍ په مکتبونو کې داخله نه ورکول کیږي. څنګه دغه ستونزه مو روان کال حل کړی ده، او کنه په دې ارتباط به هم له ولسمشر سره خبرې کړو؟
نو ان شاء الله دا ستونزه موږ خپل حل وره. ولسمشر موږ ته واضح هدایت کړی چې د مهاجرونو اولادونه، یعنی د راستنیدونکو او د داخل به ځای شو اولادونه چې د ښوونځي د عمر دي، دوی ته اخرین درجه سهولت او اسانتیا برابر کړي. په دې باب د پوهنې وزارت د تدریساتو یو کمیسیون لري چې په تخنیکي برخه کې ټول نه باصلاحیته کمیسیون دی، او هغه زه یې معمولا مشري کوم. په هغه کې موږ یو ډېره اسانه او تفصیلي لایحه پاس کړي. افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړې، یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړې ده، او حتی هغه چې پلرونه یې د یو خاصو مجبوریتونو له مخې د هغه بل ملک په هویت هم زده کړه کړې، موږ به دوی ته اول بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو، او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي. خو که اسناد پیدا هم نشي، موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محروم او یو د صنف او د سویې د تثبیت یو ازموینه ترې اخلو او صنف شاملو. یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو، خو دا به مطمئنه وو چې دا متعلم د کم صنف دی او که صنف معلوم نه شي د کمې سویې او د کوم عمر مطابق به یې ښوونځي کې شاملو. او دې کې دا درې میاشتې مخکې څلور میاشتې مخکې دا موږ ټولو ښوونځیو ته لیږلي. خو متاسفانه تاسو ته پته ده چې افغانستان غوندې یو هیواد کې د پالیسۍ او تطبیق ترمنځ یوه فاصله یا یوه خلاوي، نو دا غن ورسته لارخود موږ بیا مور ورولېږه. او ټول رئیسان ته ما شخصا په ویډیو کانفرنس کې جدي هدایت ورکړ چې کچېرې دې کې څو غفلت کوي یا لټي کوي یا شاته تک کوي، نو جدي جزا به ورکول کېږي. د دې نه علاوه د راستنېدونکو په مرکزونو کې لکه په پلچرخي او په تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې چې د راستنېدونکو غټې کتلې را روانې دي، هلته موږ خپل نماینده کېنولی او ډېرې اسانې فورمې هم ورکړې چې کله یو کورنۍ راځي دستي ورته دا فورمه ورکول کېږي او ورته وایي چې ته کوم ځای کې غواړې چې واړه یعنی کور دی ځای په ځای کې، او هغه نږدې مکتب ته ورته دستي یو مکتوب ورکوو چې د ماشومان عاجل شامل کړي، نور مراحل به وروسته طی کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د جګړې خبر درکړو، د کرکټ حال به درکړو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو تر دې دمه 101 منډې جوړې کړې دي، 102 منډې جوړې کړې دي، یوه منډه یې دغه اوس جوړه کړه او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. شپږویشتم اوور خلاص شوی دی، اوویشتم روان دی. آیرلند 230 منډې افغانستان ته هدف ټاکلی دی. رحمت شاه په 140 منډو باندې ولاړ دی او سمیع الله شینواري تر اوسه پورې په 500 توپونو یوه منډه جوړه کړې ده. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نیش ولسوالۍ کې 40 وسلوال وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا دغه وسلوال د اتل په نوم په تصفیوي عملیاتو کې په تیرو 40 ساعتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې د 215 متل کلي اردو د قمندانۍ بیان احمد صادقي سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې دا تل په نوم د افغان ګډو ځواکونو په روانو تصفیوي عملیاتو کې د دغه ولایت په نیش ولسوالۍ کې 40 وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي صاحب په وینا په وجود سو وسلوالو کې د ملا بصیر په نوم د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دي. نوموړي زیاتوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو څخه په زیات شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي.
په تیرو 40 ساعتونو کې د 215 متل قرودو جزتومونو او نورو ملي او امنیتي ځواکونو د اتل په نامه ګډ جګړیزو او چانویزو عملیاتو په ترڅ کې چې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې ترسره شول، 40 تنه جګړه ماران وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه 4 اراده موټرونه او 3 اراده موټرسایکل او یو مخفیګا تخریب شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو عملیات روان دي. دغه عملیات وروسته تر هغه پیل شوه کله چې سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ د بشپړ نیول کېدو لپاره د ولسوالۍ پر ودانۍ او امنیت قمانداني وسلوالۍ حمله وکړې.
هند افغان هوایي ځواک د الوتکو د ترمیم په برخه کې له افغانستان سره د مرستو په ارتباط غور کوي. نوی ډیلی ویلي دی پلان یې دا دی چې د افغان هوایي ځواک د ترمیم مالی لګښتونه په غاړه واخلي. د دې پلان عملي کېدل به د افغانستان او هند اړیکې نور هم نږدې کړي. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
هند له افغانستان سره د پوځي همکاریو د پراختیا د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواک د غیر فعالو روسي الوتکو د ترمیم د لګښتونو د ورکولو په اړه غور کوي. د هند د پوځي کارپوهانو د اټکل له مخې د افغان هوایي ځواک د 115 هلیکوپټرو او 8 ترانسپورتي الوتکو د ترمیم او د پرزو د پیرلو لګښت $50 میلیون ته رسیږي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهورا رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې هندي پوځي کارپوهانو تیر افغانستان ته د سفر پر مهال د دې لګښتونو اټکل وکړ. په 2014 کال کې وروسته له دې چې ډېره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، افغان حکومت په پرله پسې ډول له هند څخه د مرستې غوښتنه کړې او په داسې حال کې چې روسیا، چین او نور هیوادونه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي، د هند چمتووالی ښیي چې دا هیواد هم په دې برخه کې لیوالتیا لري. په کابل کې د هند سفیر داونی په یوه مرکه کې وویل هغو ستونزو ته چې افغان ملي امنیتي ځواکونه په تیره د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مخامخ دي، هند ګوري چې څه ډول مرسته کولای شي. ښاغلی وهورا وایي د افغانستان هوایي ځواک زیات شمیر هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکې لري چې د تاریخ تیرو یا ماتو پرزو له کبله غیر فعال دي. منپریت وهورا وایي هند به د دې الوتکو د ترمیم د لګښت له ارزونې وروسته په راتلونکو څو میاشتو کې په دې اړه پریکړه وکړي. د افغان هوایي ځواک ډیری الوتکې د پخواني شوروي په وخت کې اخیستل شوي، خو پر روسیې چې د شوروي میراث خوره ده، د لویدیځ د بندیزونو له کبله د افغانستان پوځ او ناټو له روسیې سره مستقیمه معامله نشي کولای. هند د دې بندیزونو پر رعایت مکلف نه دی، خو د څلورو جنگي هلیکوپټرو د ورکولو له مرستې پرته افغانستان ته د نورو پوځي مرستو په برخه کې زړه نازړه دی او وایي چې لازم امکانات نه لري او ځکه له افغانستان سره د پرمختګ په چارو کې مرستې غوره ګڼي. په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د یوې مخکینۍ موافقې له مخې د هغو الوتکو د انتقال لګښت ورکوي چې روسیې او د پخواني شوروي اتحاد پخوانیو جمهوریتونو ته د ترمیم او د پرزو د بدلولو لپاره استول کیږي. د افغانستان او هند اړیکې خورا نږدې شوي او دا دواړه هیوادونه پر خپل ګډ ګاونډي پاکستان تور لګوي چې په خپل قلمرو کې د فعالو افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کوي. پاکستان بیا په وار وار خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې د بې ثباتۍ د راوستو لپاره باید هند ته د افغانستان له خاورې د کار اخیستو اجازه ورنکړل شي. افغان او امریکایي چارواکو د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې او وایي دا کار به امنیتي وضعیت لا پیچلی کړي، خو د هند سفیر وایي نوی ډیلی د کابل تر ټولو نږدې متحد دی او پر روانه اپریل میاشت کې د روسیې په نوښت په مسکو کې د سولې د خبرو په بل پړاو کې به د افغانستان د دریځ ملاتړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې هند پر دې غور کوي چې په افغانستان کې پخوانی سړي جنگي او یو شمېر ترانسپورتي الوتکې ترمیم کړي. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې د یوې نوې تیزې الوتکې د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. لوی خبرتیا وروسته په دې اړه معلومات ترکوه. البته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې په اړه هم د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې له تاسو سره معلومات شریکوو. تازه خبره دا ده چې دغه وسوس سمیع الله شینواري څلور منډې جوړې کړې او له دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منډې 111 ته ورسېدې. درې لوبغاړي اوټ دي، 9 ور روان دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
خبریاست د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا د یوې نوې ترشخ چټکې الوتکې په جوړولو کار کوي. ویل کېږي چې دا الوتکه د نورو ترشخ چټکو الوتکو په شان د الوت په مهال د چاودنو شخ نه لري. ناسا د جمعې په ورځ وویل چې څېړونکي هیله لري چې دا الوتکه به د کانکورد الوتکو ځای ونیسي. کانکورد الوتکې ترشخ دوه برابره چټکې وي چې د نیویارک لندن او نیویارک پاریس ترمنځ الوتنې کولې. دا نوې ترشخ چټکه الوتکه به چې د مسافر په وړلو راوړلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کانکورد الوتکو په شان لوړ ژغ نه لري. له تخنیکي نظره کلونه مخکې ترشخ چټکو الوتکو د الوت امکان برابر شوی، خو د الوتکې له الوتلو وروسته د چاودنو په شان داسې لوړ ژغونه ایجادوي چې 2 کیلومتر لري اوریدل کیږي. د چاودنو یا لوړ ژغ په هستوګنو سیمو کې کورونه او موټرونه اخیستمنوي. که هم د اوسنیو الوتکو سرعت تر ژغ لس برابره زیاتېدی هم شي، خو همدا علت دی چې له دغو الوتکو په ترانسپورت کې زیات کار نه اخیستل کیږي. ناسا غواړي چې داسې تر ژغ چټک الوتکه جوړه کړي چې د چاودنو ژغ ونه لري.
دا معلومات اسمت سروان د سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبید الله کندهار لیکلي دي طالبان باید د سولې خبرو ته غاړه کیشته او روان کال په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي روسیا 15 کاله وشول چې له طالبانو سره په پوځي او مالی برخو کې مرستې کوي. مته ولاله هلمند لیکي سنگین ولسوالي وسم لګواش سره مخامخ ده، باید مرستندوی ځواکونه حل ته واستول شي. منتظر افغان لیکي 15 دیرش ورځې وشوي چې د انګور اډه بند ده. عبدالواحد مدقق له لوګره نږدې شل سیمې سونه راسته ولیدي او دغه یو خبره یې لیکلې ده چې حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. له دغه تکرار اس ام اس سره د نورو اوریدونکو د اس ام اس مخه نیول شوې ده چې هغوی غوښتل ازادي راډیو ته اس ام اسونه راولي شي. نو که چیرته کله تاسو اس ام اس راستوئ، په یو یا دوو اس ام اسو اکتفا وکړئ او هڅه وکړئ چې په لنډو یې راته ولیکئ. نورالله بارکزی له فرا څخه لیکي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ته دعاوې وکړي او یو شمېر اوریدونکو دا غوښتنه کړې ده چې د کرکټ وروستي معلومات له دوی سره شریک کړو. د آیرلند او افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. آیرلند 210 منډې کړې دي، 210 منډې افغانستان ته هدف ټاکلی دی. په 209 منډو یې ټول لوبغاړي وسوسېدل. تر دې دمه افغانستان 144 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي وسوسېدل دي، دیرشم ور روان دی او بیټنګ ته سمیع الله شینواری ولاړ دی او بل لور ته رحمت شاه ده چې 46 منډې جوړې کړې دي. 2:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو ډلهیزې حملې پر شا تمبول سوي دي. د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ مسؤلان وایي د ملا مصطفی او فراح الدین په نومونو دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ په نښته کې 15 کسان وژل سوي دي. د آیرلند کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې افغانستان ته 210 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو تر دې دمه درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د برتانیې رسنۍ ویلي چې په لندن کې د چهارشنبه حمله کوونکي خالد مسعود اسلام قبول کړی وو او د تاخت تریخوالي سابقه یې درلوده. د امریکا سنا به راتلونکې اونۍ د ناټو د غړیتوب لپاره د مونټینیګرو په اړه رایه ورکوي. په چچنیا کې پر یوه پوځي واحد په حمله کې د روسیې ملي ګارد ځواک 6 کسان او 6 حمله کوونکي وژل سوي دي. او راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې شای لسګونه افریقایي کډوال د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه سوي وي.
د جمعې ورځ د اقتصادي خبرونه نه لرو، خو یو ښه اقتصادي راپور لرو. په کندوز کې د شاتو تولیدات په زیاتېدو دي. د دې ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو ساتنې خورا پرمختګ کړی دی. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې د شاتو تولیداتو وده موندلې او د شاتو مچیو فارمونه هم په دې ولایت کې د زیاتېدو په حال کې دي. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د شاتو مچیو مسؤل فدا محمد وایي چې د کورنیو شاتو د تولیداتو په زیاتېدو سره د مچۍ ساتنې په فارمونو کې یو زیات شمېر روزګار خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د نوموړي په وینا چې په کندز کې په دې څو کلونو کې د شاتو مچیو ساتنې پرمختګ کړی، ځکه د دې ولایت آب و هوا د مچیو ساتنې لپاره مساعده ده. د هغه په خبره د مچیو له یوې کورنۍ څخه څه باندې 1.5 کیلو خالص شات یا اصل ترلاسه کیږي. زموږ کوپراتیفونو ته د مچیو روزنې او د اصل پروسس په برخه کې د یو شمېر موسسو لخوا روزنه ورکړل شوې او د مچیو له یوې کورنۍ څخه موږ څه باندې 1.5 کیلو شات ترلاسه کوو او په کندز کې د زون په کچه د شاتو مچیو ډېره ښه نتیجه ورکړې. خاغلی فدا محمد زیاتوي چې د شاتو حاصلاتو په زیاتېدو سره په کندز کې د شاتو درې لوی کوپراتیفونه جوړ شوي چې دوی په خپله د شاتو پروسس ماشینونه لري او له پروسس څخه وروسته د خپل تولیدات هم کورنی بازار ته عرضه کوي، همدارنګه بهر ته هم صادروي. موږ په کندز کې درې ستر د مچیو کوپراتیفونه لرو. هر یوې څه باندې 2000 د مچیو کورنۍ لري. دوی په خپله د شاتو د پروسس ماشینونه، قوطي او لیبل لري، په یو ښه ستاندرد سره تولیدات لري او دوی خپل تولیدات بهر ته هم صادروي. په کندز کې اوس مهال یو زیات شمېر خلک د مچیو ساتنې په کاروبار بوخت دي او اقتصادي ستونزې هم ورسره هوارې شوي دي. په ورته وخت کې محمد الله ترکمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې لوه کلونو راهیسې د مچیو ساتنې فارم لري او تیر کال 100 کیلو خالص شات تولید او بازار ته وړاندې کړي دي. د کندز په قلعهزال ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لرم او وکاله کېږي چې د اصلو مچۍ مې ساتلي او د خپل کار څخه راضي یم او اقتصادي ستونزې مې هم ورسره هوارې شوې دي. د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت او د یو منظم سیستم لرونکي دي. د ملکه، کارګر او مذکر په نومونو درې ډوله مچۍ شته. ملکه د شاتو مچیو پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیچ، سنځلې، سپیلنی، د اکاسي او د شکر ونو له پاڼو څخه تغذیه کوي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي چې 1 کیلو شات په بازار کې څه باندې 500 افغانۍ پلورل کیږي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې چې اس ام اسونه لوستل یو شمېر اوریدونکو راته لیکلي وو چې په سنگین کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی او ځینو اوریدونکو دا لیکلي وو چې افغان ځواکونه باید هلته نور مرستندوی ځواکونه واستوي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس سعید غوث په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، د سنگین څرنګه وضعیت دی؟
شبر صاحب سلامونه. سنگین کې چې کوم خبري تیر ورسته رسیدي تر غي اضافه مثلا ستامه د سنگین مرکزی سیمه چې د ولسوالۍ اړوند د امنیت کمانډانۍ اړوند تاسو هغه حکومت وړمه شپه پریښي دي او د سنگین په یو څنګ کې چې دوهم لیوا مکر دی او په یو ډیر لوړ تپه دی دغه ته عقب بشینی کړی دم او په غزه کې ځپه ځای دی.
او د لکه څنګه چې دا اوریدونکو لیکلي دي هغوی خو د اس ام اس کې لیکلي دي چې د سنگین ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو سره دا خبره تاسو ردوي؟
نه، د سنگین ولسوالی اصلي سیمه چې بازار دی، ولس دی، خلک دی او خپل پخوانی د سلګونو کلونو تاسیسات یا نوی کلونو جوړ شوي تاسیسات چلته حکومت او خلک برتل هغه اوس حکومت پریښېدم. یوازې پر یو تپه باندې چې دا مانډا لوړې ته چیرمه یا د پتی محمد پیچ ته چیرمه دوهم لیوا پکې د تیرو لس کلونو مکاره دم په هغه سیمه کې حکومت دی.
په څو میاشت مخته چې لجن ولسوالیو حکومتي ځواکونه په شاسول بیا تلفات هم ورته واوښتل. دا پلاسې دوی له سنگین له مرکزه په شاسي وي دي، څرنګه د تلفاتو خبر لري؟
هغه مکتوب چې د هلمند د نظامی شورا څخه د افغانستان امنیت شورا تاسو ورسو هغه زموږ په لاس کې ستا په هغه کې واضح ویل سوي دي چې دوی باید د سنگین له مرکزه ووزي او د سنگین په وڅنډ کې لیوا ته چې دوه ملي واده ولاړ شي. اما د سنگین څخه د مرکز څخه البته د وټلو په صورت کې تلفات نستم پکت یو او ته پر دې کار ته وایي چې مهم تو کې د هلیکوپټر په واسطه شپې ته خوځي تر ټول اخر شپه وړم شپه چې دې پاته سرتيري په خاص ډول کمانډیان د سنگین د مرکز وېستل او د دوه ملي لیوا مکر ته انتقال کړ.
دای صاحب مننه. له کرکټ ته به هم ناست چې د کرکټ حال به زه درکم. افغانستان 133 منډې کړي دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي، 2 دېرشم ور روان دی. خو د امنیت په برخه کې مو دا ژمنه درسره کړې وه چې د خوست قومي مشرانو د غونډې حال درکړو، د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی د یوې غونډې په ترڅ کې او دوی ډاډ ورکړی دی چارواکو ته چې دوی به په خپل ولایت کې امنیت ټینګ ساتي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست قومي مخاور او سپینګری وای د خلکو او امنیتی ادارو د منصوبینو ترمنځ د اړیکو نږدېوالی په یاد ولایت کې د ډاډمن امنیت او نورو ټولنیزو پرمختګونو لامل شوی دی. د پنځمه په ورځ په خوست کې د قومي مخاورو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په ګډون د مبارکۍ هغه غونډه چې د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکنی ته د جنرالۍ د عالی پوځي رتبې د ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه، مشرانو په خپلو خبرو کې د ولس او افغان پوځیانو ترمنځ اړیکې د نادر شاکوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر سمین خان زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې
جیمې پر زمه خوړه ما بیا ملي امنیت رئیس سر ته په صوب کې ناست وي او یو موټر به سره یو عسکر به سره وي په شخصي موټر کې راځي او هلته لمونځ کوي او د خلکو سره رغبړ کوي، د زړه مینه سره کوي، نو سره کم به اړیکې نه نږدې کېږي.
د زازی میدان ولسوالۍ یو تن سپینګیری ملک باد شمیر وایي افغان سرتېري د دوی وروڼه او اولادونه دي او ځایي خلک ورسره د امن په تامینولو کې پوره همکاري کوي.
میدان کې کوړو کې د کستر دی ځوان عسکر بولی عسکر خو ایمو ورور دی تو ورور دی بل زوای دی حکومت خو د خلکو نه جوړ شوی دی خپل سر اسمان خو نه درغه له حکومت خلکو حکومت ده خلکو نه جوړ ده خلکو ستنه کوي دي خاورې
د خوست امنیت قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په یاد ولادت کې شته امنیت د خلکو او افغان ځواکونو د نږدې همکاري پایله بولی
دی ولسونو زمون سره هر وخت څنګه پر څنګه ولاړ دي لاټړې کوي دا هڅه زمون سره په موزګانو په مرچو کې مصالح دوی نوستي د خپل وطن او خلکو دفاع کړی ده
بل لوري ته د پوځي چارو کارپو متقاعد ډګروال سخیجان سرحدی وایي کچیر د افغان ځواکونو او خلکو ترمنځ اړیکې په رښتینې توګه پیاوړي شي نو د ولس په منځ کې د مخالفینو ځای ورکیږي او په دې سره د دوی په فعالیتونو کې لږوالی راځي
که کله موږ دا همغږي همیوالی نظامي ارګانونو او د ولس ترمنځ موجود شي دا اوسنۍ پیښې به خامخا به وي خو ډېر کموله به پکې راشي دښمن خامخا ویره پیدا کوي ترس پیدا کوي ولسونو کې ځای ورکیږي کله چې د دښمن په ولس کې ځای ورک شو دغه هغه فعالیتونه کمزوري کیږي نه شي کړای
که څه هم خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې د شمالي وزیرستان کرمې او پړاچنار سره پروت سرحدي ولایت دی چې یادو قبایلي سیمو سره یو سل څلور اتیا کیلومتره په اوږدو ګډه پوله ده خو بیا هم د افغانستان په نسبتا امن لرونکو سیمو کې حسابیږي او خلک یې په ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د پرمختیاو شاهد دي
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کا نه دی مرکای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو وړاندې د آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو د کرکټ حال بدر کړم افغانستان یو څلور دیرش منډې کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلې دي د دیرشم اوور له آیرلند سره روان دی او مهمه خبره پکې ده چې رحمت شاه پنځوس پوره کړې او سمیع الله شینواری تیز لوبی چې په نه ویشت توپونو یې شل منډې جوړې کړې دي افغانستان ته اوس پنځه اشاریه دوه اتیا منډې په یو اوور کې پکار دي او باید دا پوره کړي تر څو د دغه یو ورځنیو لوبو جام خپل کړي اوس هم فریبا ظاهر ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوي
ازادي او اوریدونکو جوڑونکے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني د خبرونی تر پیل د مخه د نوې کال مبارکي درته وایم او داونی استاسو هم هغه پیغامونه رسیدلې چې د نوې کال د پیل په مناسبت مو راستولې دي البته د مبارکي پیغامونو ترڅنګ ګيله او شکایتونه هم ستې غوړم په نوبته درته خبر کړم البته د خبرونی په لړ کې به د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم د کډوالو مشمانو د شونځیو د ستونزې په اړه مرکه ووري لمړی به ووري چې زموږ دغه دوست څه ویلې دي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم او اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي د ټول افغانستان مؤمنانو مسلمانانو ته وایم هله چې تاسو جوړ او روغ یاست زه د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د چکجي د کلي څخه نکلا او تاسو سره په اړیکه کې یم ما د ټول افغانستان د مشرانو او د ټول چارواکو څخه د هله وارسو ده چې د ولسو څخه د سپار په توګه هیڅ استفاده ما اخی په اورزګان ولایت کې وس د کمانډانان او پولیس ولس د طالبانو سره په دښمنۍ توګه کاروي هغه په دې کې عام لارې پر بندې کړې دي چې موږ ته مثال چې نارته د ولسوالۍ لار تاسو ولس را خلاص کړي آیا دا د دې سره د اعتبار وړ خبره ده و سلام په احترام
السلام علیکم د ازادي راډیو نه دی ولاند بلند د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیدان کلی اوسیدونکو یم د ازادي راډیو ټول محترمو انکارانو او اوریدونکو ته د بیار لسوه شپږ نیم کال مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دا کال د پنځه نیم کال فرنګ نه وي په تیر کال کې موږ ډېر ځوانان له لاسه ورکړو خدای دې وکړي چې په دې نوي بهار نوي کال کې چې مخ په وړاندې ده په دې کال کې موږ تنکي ځوانان له لاسه ورنکړو وسلام دا لا فهمه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی او پیرزونی وړاندې کوم. الله جل شانه دې وکړي چې دغه نوی کال د افغانانو دپاره د خوښۍ، د راحت او د عزت او د سولې کال شي. زه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې په افغانستان کې امنیت، سوله او د سولې فضا رامنځته کړي. په دویم پړاو کې تان د حکومت څخه، خصوصا د کرهنې وزارت څخه غواړم چې تش په نامه دې دغه ورځ نه لمانځي، باید دیکان ته دې ضروري ملحقات په کار واچوي او هغه شیان چې په دیکانۍ په وسایلو کې مخ په وړاندې وړل کېږي باید دیکان سره د سری او د تخمونو د هر ضروري ملحقات کومک وشي، تش په نامه دې دغه ورځ نه لمانځي. نو دا به د حکومت د دیکان سره یو قسم همکاري وي. نو په اخره کې هم په خدای سپارم، وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولی کوم. ازادۍ رادیو کارکوونکي او اوریدونکو ته واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه 1398 کال ټول د اول د ازادۍ رادیو کارکوونکي بیا ټول افغانانو ته، ټول جهانیانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا د سوله ارامۍ کال وي، افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان ته سوله ارامۍ راسي. نور واخ نه سم پیغام د نسل نشر پیله د خدای په امان.
سرلیک کی پورتا مین سو داس جا دوست د تور سرګو ساد مین سر سر کی وګنی مدم شم پسیر و تخنوی. السلام علیکم، جا حیدر کا خیل کندهار ولایت څخه د ازادۍ رادیو له لارې د ټول افغانستان نجیب او شریف ولس ته د نوي کال مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې یو نیکمرغه له سولې او امنیت څخه ډک سپرلی ولرو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د واخان کوچی د پراده ولایت په اړه څه زنګ کوم. تاسو ته د نوروز جشن چې دی خوشحالي، موږ د خپل پیغام ولرل دغه د وټ په دې له سمه باندې دا راځي او دا په راډوت کې دا مسیرات چې ودا بمبار یعنی کابو یا څلور شپږ ورځې نه پاره به ځخنه چې دی لا به دی دی چې دا نن دا چې څوارلس یا ان شاء الله ته دې درس کړو. نو تر توګه چې شو چې جسم دې ازادي دې او دې وای دا کال دې ان شاء الله مخته د خیر کال دې د سول کال دې مخ خور دې ته ولا کې خوشاله دې خوشاله ولا کو تلرو ولی داسې ساته چې لکه د ګلبدین نکمتیا سره چې ول سوله د سوله وسط ګلبدین نکمتیا بلند د سبا راځي دا تر دې په دابل یا کیک راځي ګر د داسې موږ په نظر نشو کله چې پوښتنه خبره وکړلې او دغه طالبانو هم ویل چې دا سوله نه د سوله د ګلبدین نکمتیا سره ول دا حکومت چې د خپل په خبرو باندې عمل نکړي دا چې دی یو سره حکومت نه دی دا درې سره پنځه حکومت وره او حکیم دا چې سپوت وګوره د خلکو بندیان چې وتښبینه و ها منې د کیږي هغه باید کې د بدیله سمکیار ده بل په دغه بندیان باندې وګوره دا ظلم دا بخښیان یو دا معاقانی د سره پر مخ باندې بند شوی یو خو وروره کال په کال خراب وینم اباتې نه وینم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
الو السلام علیکم، زه شمشاد احمد لکندار څخه خبرې کوم. د جرلس او شپږ نیم کال مبارکي ازادي رادیو ته وړاندې کوم. هغه کارکونکي د ازادي رادیو چې نستړ کېدونکي هلې ځلې د افغانستان په اباتول کې کړې دي، زما پیغام دغه دی چې صلاح الدین ربانی چې کوم غونډه د دایش پر ضد باندې جوړیږي، که په دې غونډه کې د هغه ملک د پاکستان نوم په نښه کی او دغه ځالي دغه غونډه کې ورته وایي چې په داسې کې ترهګر تمویلیږي او د پاکستان نوم په دغه غونډه کې واخلي، نو مثبتې پایلې به ولري او کینوم په ډاګه وانخصل شي او په اشاره او په داسي دغه باندې کوم اشاره ورته وکي، نو خاص مثبتې پایلې به ونه لري.
نو زما پیغام دادی که دغه اصلی هدف ته ورسیږي نو رباني نو ډیر مثبت فایلی به ولري. وسلام. نور می وخت نیسم د ازادي راډیو څخه ډیر خوشحاله یو ډیر ښه خپرونی خپروي هر ورځ موږ ورته ناست یو او په ښه غوږو او په ډیره مینه سره د ازادي راډیو خپرونی اورو.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو درسلی.
بله سلام علیکم، سنگه در جور بخیره جور کندار ولیت میوان دلو سالی نخبر کم مشکل مداغه دی چپا غنا هم مسلم کده بیسیم شبر که پل کار کی او پا بازار که پا همیت کن که کار نکی گوشتون مداغه شده شبکه جوری مشکارونه پاتې پر ځای باندې نو واخا خلک مو رضا پیدا کړي چې تلیفونه یې ډېر مزګر منځ وروسته باندې کې شو وخت یې راځي مر نور ولاړ چې باندې کې هغه مو خدمت نور راځي راځي ټول کار کوم کار وکړم سلام کو خدای مو مل.
السلام علیکم. سلامونه او دې کې هیڅ نه ومني د نوې کال مبارکي تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. تاسو له سلامه مې پیغام دادی چې د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق ته جزما سلامونه ورسیږي. تاسو له سلامه چې د سرخوبیه د سر بیا ونیسه د راپور په تاله پرې پوسټو والا په خلکو باندې په زور باندې مثال پټي یو بل کار کوي او پیسې چې نه د ډریورانو سره که څنګه د سرخوبیه تر لار د خاص روزګان ولسوالۍ ته مشرانه جنا کیږي خو دې پیسې چې نه اخلي د ارایلکي که چیرې مثال دغه ولسی خلک یا کچاکبر دي یا تورستان دي نو چې د پیسو په باب کې هم دوی برتنۍ لکوي که چیرې ممکن خلک یې نو دا به هم ناجایز وي چې دوی مثال د ډریورانو څخه پیسې اخلي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه دغانی امتله ارغنداو ده د زابل ارغنداو خبره کوم. طالبانو او د حکومت په مابین کې د شخړو په مابین کې عوام خلک ډېر په تکلیف چې طالبانو او حکومت خلکو لار سره بنده کړې ده په مابین د وطن مشروانان او د وطن مریضان او د وطن چینیان لویانې ټولې راګرځولي دي. اوس هم باران ته مشران ولاړ دي. باید پر دا باندې د سره غور وشي، معلومات یې وشي او دا حکومت ته ګوڅنډنه وشي. حکومت په حاله کې دا سره کوم حکومت ته د څنګه پر عوام باندې دا وسله ولي نست. زما دا پیغام ده خدای دې وکړي مشرانو ته دا زما خبره ورسیږي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه سیف الله د هلمند ولایت د بولان څخه خبره کوم. وروره زما اواز دې تر ټولو چارواکو پورې ازادي ازادي ورسوي. موږ به ډېر سخت آزاد یو. 1500 کور برسوي یو. اوس په کلي کې طالبان دي. یا دې عملیات را وباسي چې دا کلی پاک وي او یا دې طالبانو ته ویل کړي. وسلام.
ازادي راډیو څخه د هیله کوم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما هیله ده د دغه حکومت او د دغه خلکو څخه چې دغه دغه اربکیان دي په یمن کې او دغه دغه چنګوریان دي که څه شي دغه اوس په دغه ښارو کې ورو خلک څنګه او خلک په عذابوي. نو موږ د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه خلک دې کنټرول کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته کوم سلامونه وعلیکم. بعد نو سلام زر وزګان یو د غزاب ورسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې زګور زور اخستې وي. ځوانان نشي کولی چې هلته تعلیم وکړي خو ځوانان مرکزي ولایتو ته سفارچې وړي. زموږ په ولسوالۍ کې له مهاجر دی هغه له دې زده کوونکو څخه 5000 یا 10000 افغانۍ رشوت اخلي. نو زه د پوهنې وزارت څخه دا هیله لرم چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم. زما نوم سردار طيب مصباح دی. کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د محترم د وزارت معارف محترم مشرتابه سره هیله کوم چې زموږ په مطول معروف ولسوالۍ کې یو رسمي مکتب هم نشته. نه په مطول معروف ولسوالۍ کې موږ یو دولسم پاس مکتب لرو چې دولسم تاریخین ورکو او موږ په خبرېږو چې په کندهار په ریاست معارف کې د معروف ولسوالۍ 15 افغانۍ د میاشت وځي. نو زما د محترم وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې دغه د معروف ولسوالۍ کې ستیکن رتي راسي د مکتبو په سر باندې آیا تاسو پلټنه کړې ده چې دا مکتبونه واکسین احد مناسبه ټاکه نشته. نو دا دې څخه دا هیله ده چې دغه رتي په پوکسترګونه راواسي او راسي موږ ته یو مکتب یا یو رسمي مدرسه ته راځي ورته موږ ماشومان وکولای شي چې تعلیم څخه به برخه پاتې نشي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مننه وروره، ستاسو پیغامونه خو مو واوریدل. زموږ ځینو اوریدونکو د هغو کډوالو ماشومانو په اړه هم موږ خپل شکایتونه راستولي چې له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راغلي دي او وایي چې په ښوونځیو کې د دوی ماشومان په اسانۍ سره نه شاملېږي. په دې اړه به د پوهنې وزارت له مرستیال ابراهیم شینواری سره زموږ د همکار احمد شیبر مرکه واورو. ښاغلی شینواری وایي
تر کله موږ د جلال احمد ولسمشر صاحب سره د پوهنې وزارت رهبری هیئت او ټول شریکان او د معرف حمایت کوونکي ډونران او تخنیکي همکاران ټول حاضر وو. موږ د پوهنې ستونزې او بریاوې ټولې تفصیلي وڅېړلې. هلته د ستونزو د حل لپاره د لومړیتوب ساحې وټاکلې چې په هغه کې د جمهور رئیس لخوا موږ ته 15 ساحې په نښه شوې. هغه باندې موږ کار شروع کړی دی. خو ته پوهېږې چې په افغانستان باندې یو هېواد کې چې مالي ستونزې هم دي، امنیتي هم دي، د پروسو او سیستم د ځنډ او وروسته پاتې والی هم دی، او د ظرفیت او کولای شم وایم چې د تعهد کمښت هم موجود دی. نو په داسې یو ملک کې د ستونزو داسې بیړنی حل چې زموږ آیډیل دی او موږ سره ژور مینه لرو، مګر عمل کې ډېر مشکلات لري. یعنی ستونزې په یو دم نه حلېږي.
بله، دا خو طبیعي د شنبې په ورځ باندې کېدی شي چې ازادي راډیو ته ووایست چې تاسو کومې ستونزې له ولسمشر سره شریکوي.
عجل ستونزې برکې لکه د کتابونو مسله چې کتابونه شپاړس ولایتون ته رسېدلي، دغه به ورسره بحث کوو. همدارنګه د ښوونځیو د تعمیرونو مسله چې د ښاري پراختیا وزارت ته انتقالېږي او هغوی به زموږ دپاره نور تعمیرونه جوړوي، او زموږ تقریبا نږدې 50% ښوونځي تعمیر نه لري. او د ښوونځیو د ترمیم او د عجلو قرطاسي او تختې او پالم ستونزه همدا اوس زموږ د محاسبې له مخې تر 30,000 پورې ښوونکو ته موږ ضرورت لرو چې یوه برخه یې د حقو زحمۍ ښوونکو لرو تامینو، او نور چې کمبود دی هغه بوج بیا په متعلم راځي. لکه په موږ په اوسط ډول په یوه شعبه کې 45 زده کوونکي لرو، او نړیوال معیار 83-85 دی. نو که 45 زده کوونکي اوسط وي نو معلومیږي چې 10 صنفونه هم شته چې 80 هم پکې ناست دي، او 10 صنفونه به هم چې ډېر شي. نو یو ښوونکی چې اول د ښوونکو 50% اصغری معیارونه نشي پوره کولی، او بیا چې پوره هم کړي د هغه د درې چنده متعلمین ورته ناسي، او د سند محیط او فضا هم هغسې مناسبه نه وي، نو هلته بیا موږ د یو ښه کیفیت توقع نشو لرلی. نو د ولسمشر سبا مجلس ستونزې حل هم به اوږدمهاله ستراتیژیک خبرې.
یوه موضوع چې د ازادي راډیو خبریالانو په خپلو راپورونو کې په تېرو میاشتو کې راخیستې ده، هغه له پاکستانه د کډوالو راستنېدل دي چې افغانستان ته راغلي دي، او ګڼو کډوالو دا شکایت درلود چې دوی ته په اسانۍ په مکتبونو کې داخله نه ورکول کیږي. څنګه دغه ستونزه مو روان کال حل کړی ده، او کنه په دې ارتباط به هم له ولسمشر سره خبرې کړو؟
نو ان شاء الله دا ستونزه موږ خپل حل وره. ولسمشر موږ ته واضح هدایت کړی چې د مهاجرونو اولادونه، یعنی د راستنیدونکو د داخل به ځای شو اولادونه چې د ښوونځي د عمر دي، دوی ته اخرین درجه سهولت او اسانتیا برابر کړي. په دې باب د پوهنې وزارت د تدریساتو یو کمیسون لري چې په تخنیکي برخه کې ټول نه باصلاحیته کمیسون دی، او هغه زه یې معمولا مشري کوم. په هغه کې موږ یو ډېره اسانه او تفصیلي لایحه پاس کړي. افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې، یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده، او حتی هغه چې پلرونه یې د یو خاصو مجبوریتونو له مخې دغه بل ملک په هویت هم زده کړه کړې، موږ به دوی ته اول بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو، او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د ماشوم اسناد راوړي. خو که اسناد یې پیدا هم نشي، موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محرومو، او یو د صنف او د سویې د تثبیت یو ازموینه ترې اخلو او صنف کې شاملو. یعنې محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو، خو دا به مطمئنو چې د متعلم د کم صنف دی، او که صنف معلوم نه شي د کمې سویې او د کوم عمر مطابق به یې ښوونځي کې شاملو. او دې کې دا درې میاشتې مخکې، څلور میاشتې مخکې دا موږ ټولو ښوونځیو ته لېږلي. خو متاسفانه تاسو ته پته ده چې افغانستان غوندې یو هېواد کې د پالیسۍ او تطبیق ترمنځ یوه فاصله یا یوه خلاوي. نو داغه نو وروسته لارښود موږ بیا مور ورولېږه، او ټول رئیسان ته ما شخصا په ویډیو کانفرنس کې جدي هدایت ورکړ چې کچېرې دې کې څوک غفلت کوي یا لټي کوي یا شاته تک کوي، نو جدي جزا به ورکول کېږي. د دې نه علاوه د راستنېدونکو په مرکزونو کې لکه په پلچرخي او په تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې چې راستنېدونکو غټې کتلې را روانې دي، هلته موږ خپل نماینده کېنول او ډېرې اسانه فورمې هم ورکړي چې تر یو کورنۍ راځي دستي ورته دا فورمه ورکول کېږي، او ورته وایي چې ته کوم ځای کې غواړې چې واړه، یعنی کور دی ځای په ځای کې، او هغه نږدې مکتب ته ورته دستي یو مکتوب ورکوو چې د ماشومان عاجل شامل کړي نور مراحل به ورسته کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری وو. دوستانو تاسو نورو پیغامونو ته هم سترګې پلاریو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ټلیفون شمیرې اعلان شي در سره ویلې کئ او موږ ته پیغامونه راوستوي. ازادي راډیو خبروي او له مسؤلینو سره شریکوي. د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په راټولولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
سلام سه